اصل بن موندن. همکارم حمید مهمند در استدیوز با برنامه بعدی. حمید جان خیر اخلاست.
مننه زرغونه منگل. عزتمن اوریدونکو د سهار اته بجه شوه بیا هم سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له وروستۍ لیست څخه د 130 کسانو نمونه له دې کبله ویستلې ده چې له وسلوالو ډلو سره تړاو درلود. نور مطالب هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه چې عصمت سروان وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د پېښور جلال آباد او کوټه او کندهار ترمنځ د اورګاډي د پټیو په غزولو موافقه وکړه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستۍ لیست څخه د 110 کاندیدانو نمونه لیري کړل. د برېټانیا دفاع وزیر لیم فاکس وویل چې برېټانوي ځواکونه به د افغانستان د جنوب له یوې کلیدي سیمې څخه ووځي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چین ته د شپږ ورځني رسمي سفر په دوهمه ورځ د دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل. او په د سپورت په خبرونو کې واوري چې افغانستان په کرکټ کې هالند ته ماته ورکړه او په فوټبال کې جرمني له هسپانیا ماته وخوړه. د خبرونو تفصیل. افغانستان او پاکستان د پېښور جلال آباد او د کوټې او کندهار ترمنځ د اورګاډي د پټلیو په غځولو موافقه وکړه. دا موافقه چې ټاکل شوې ده د روانې میاشتې په 14 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمن لاسلیک شي. اسلام آباد ته د افغانستان د مالیې د وزیر د سفر په مهال لاسلیک په محل وشوه. د دواړو هیوادونو د چارواکو په وینا د ورګاډي د دې پټلۍ د غځولو کار به په راتلونکي کال کې پیل شي. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیل وال په دې سفر کې له خپل پاکستاني سیال حفیظ شیخ سره د قاچاق د مخنیوي او همدارس د هند لخوا افغانستان ته د تجارتي مالونو د انتقال لپاره د پاکستان د ختیځې پولې د کارولو په اړه هم خبرې کړي چې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې کومه موافقه پرې نه ده شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستۍ لیست د 110 کاندیدانو نمونه لیري کړل. د دې کمیسیون غړي او ویاند احمد ضیا رفعت پرون وروسته له غرمې په یوه خبري غونډه کې وویل په دغو کسانو کې له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره د لاس لرلو تور پوري دی. د ښاغلي رفعت په وینا له وروستۍ لیست لیري شوي کسان له 14 ولایتونو څخه کاندید شوي وو. د برېټانیا دفاع وزیر لیم فاکس وویل چې برېټانوي ځواکونه به د افغانستان د جنوب له یوې کلیدي سیمې ووځي او د امنیتي چارو مسؤلیت به د روان کال تر پایه پورې امریکایي سمندري پلیو ځواکونو ته وسپاري. فاکس وویل چې دا تغییر به د ناټو له هغه پلان سره سم راشي چې غواړي د هلمند په شمال کې امریکایي پوځیان ځای پر ځای شي. ټاکل شوې ده چې د کال تر پایه پورې برېټانوي ځواکونه د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه ووځي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په ترڅ کې د ایساف ځواکونو په غزنی ولایت کې د ملي اردو 15 سرتیري وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د ملي اردو سرتیري په کمین کې ول خو په همدې حال کې د ایساف د ځواکونو لخوا پرې حمله وشوه. هغه دا پیښه وغندله او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نه شي. د بلخ ولایت د امنیت قمندانې وای نامعلوم امنیتي ځواکونو په مزار شریف کې دوه ملکی کسان وژلي او درې نور لزان سره وليدي. د بلخ د امنیت قمندانې د مطبوعاتي څانګې مسول شیرجان ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو تیر شپه د هلیکوپټرو په وسیله د خشتو یوې بټې ته کوشوي دوه کارکونکي وژلي او درې نور لزان سره وليدي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هالند کې د لومړي ډیویژن په لوبه کې د کوربه هیواد ته په شپږو وکټونو ماته ورکړه. په دې لوبه کې هالند لومړی بیټنګ وکړ او د افغانستان ټیم ته 203 منډې هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړو وکړای شول چې دا هدف د لوبې په 24 اوور کې پوره کړي. د افغانستان له لوري په دې لوبه کې د ټیم کپتان نوروز منګل شو وځلید او 28 منډې جوړې کړې. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان څلورمه لوبه وه. تر دې مخکې په دریو لوبو کې چې د کاناډا، آیرلند او کینیا په وړاندې کړې وې یوازې د آیرلند په وړاندې یوه لوبه بایللې او پاتې نورې ګټلې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چین ته د شپږ ورځني رسمي سفر په دوهمه ورځ د دغه هیواد له ولسمشر هو جین تاو سره پرون وکتل. دواړو خو پر امنیتي او سوداګري مسایلو خبرې وکړې. د چین د شینهوا خبري اژانس د راپور له مخې زرداري او هو جین تاو له افراطیت، بلتون غوښتنې او تروریزم سره د مبارزې په باب خبرې وکړې. حاضر نمه دواړه هیوادونه د چین په نینګ که سیاهوی نیمه خپلواک سیمه کې د تروریستي ضد عملیاتو ګډ تمرین کوي. د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دوه هیوادونو استاسو د کرنې، روغتیا، عدلي چارو، رسنیو، اقتصاد او ټکنالوژي په برخو کې شپږ موافقې لاسلیک کړې. یو ایرانی مقام پرون ومنل چې په دغه هیواد نوي لګول شوي بندیزونه ممکن د ایران اتومي هلې ځلې ورو کړي. د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحی دا څرګندونې پر ایران د ملګرو ملتو د نویو بندیزونو د اغیز په باب د یو ایرانی چارواکي لومړنی اعتراف دی. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا د صالحی په قول وویل که د بندیزونو هدف دا وي چې د ایران د اتومي فعالیتونو مخه ونیول شي، موږ وایو ممکن دوی دا کار ټکنی کړي خو هلې ځلې به ونه درولی شي. تر دې مخکې ایراني چارواکو په اطمینان نوي بندیزونه بې ګټې او بې اغیزې بللي وو. لویدیز هیوادونه شک لري چې ایران هڅه کوي اتومي وسله جوړه کړي خو ایران دا تورونه ردوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل فلسطینیانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره باید مخکې تر مخکې شرطونه کښېنه شول شي. نتانیاهو چې له ای بی سی تلویزیون سره خبرې کولې په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا دای به په لویدیځه غاړه کې د نویو یهود میشت ځایونو د نه جوړولو موده چې په سپتمبر کې پای ته رسیږي اوږده کړي او کنه. فلسطینیانو د مخامخ خبرو اترو د تر پیلولو مخکې د دغو میشت ځایونو د بندولو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د سې شنبې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې له نتانیاهو سره ولیدل، له اسرائیلو او فلسطینیانو په کلکه وغوښتل مخکې تر دې چې په لویدیځه غاړه کې د یهودو میشت ځایونو پر جوړولو د بندیز وخت پوره شي مخامخ خبرې وکړي. د نولسمې پیړۍ د انزورګر جی ایم ډبلیو تورنر یو انزور پرون د لندن د ساوت بی په لیلام کې په 9.5 میلیونه او 10 لک پاونډ وپلورل شو. د تورنر دا اثر چې په 1809 میسوي کال کې شلې د هغه د څو لیلام شویو انزورونو وروستی و. دا په 1970 کلونو کې دوهم ځل و چې دا انزور چې اوسنی روم نومیږي د خرڅلاو لپاره بازار ته راایستل کیږي. دا انزور د امریکا په لاس انجلس کې جی پال گیتی موزیم واخیست. تورنر د منظرو په رسامۍ کې ډیر شهرت لري. د تورنر یو بل انزور په 2016 میسوي کال په 10.5 میلیونه پاونډ پلورل شوی و. او د اسپانیا د فوټبال ملي ټیم تیره شپه د جنوبي افریقا د 2010 کال د فوټبال د اتلولیو په نیمه پایلوبه کې د جرمني پیاوړي ټیم ته ماته ورکړه. دا د فوټبال په نړیوالو اتلولیو کې لومړی ځل دی چې د اسپانیا ټیم د نړیوال جام پایلوبې ته بریالی کیږي. جرمني چې په روانو اتلولیو کې د استرالیا، ارجنټاین او انګلستان ټیمونو ته په ډیرو ګولونو ماتې ورکړې وې، پر اسپانیا یې 1-0 وبایلله. د اسپانیا ګول د لوبې په دوهمې نیمه کې کارلوس پو یول ووهه. دا مسابقه د جنوبی افریقا په دوربن شار کې وشوه چې لیدلو ته 16000 نندارچیان په لوبغالي کې راټول شوي ول. اسپانیا به په پایلوبه کې له هالند سره مخامخ شي او جرمني به له یوروګوای سره د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړي.
دا ازادي راډیو د روانه په خبرونه کې روان خبرونه کې چې زه حمید مومنه د خپل نور همکارانو سره په ګډه وړاندې کوم، او رچ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د 1.5 کسانو نومونه وستلې دي. په بلخ کې بهرنۍ ځواکونو لخوا د عامه خلکو د وژنې او وړلو موضوع، د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د یو امریکایي قومندان ارزونه، او په پای کې د ورکوشو عزیزانو 19 پروګرام. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسون د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د 1.5 کسانو نومونه وستلې دي. د دوی په وینا دغه کاندیدان د غیر مسلو وسلوالو ډلو سره په تړاو تورن دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو د کمیسون غړي او ویان احمد زیارفت په کابل کې خبریالانو ته نور جزئیات هم ورکړي چې د اجمل تورمان نه اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون په وینا د دغو یو دیرش کاندیدانو نمونه د غیر مسؤولو واستوالو ډلو سره د تړاو په تور د کاندیدانو له وروستي لستې څخه توګل شوي دي. د دغه کمیسیون د یو تن غړي ویاند احمد ضیا رافت په وینا یاد شوي کسان د یو ځانګړي څیړنیز کمیسیون لخوا چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي پکې ګډون لري پیژندل شوي دي.
کمیسیون شکایات انتخاباتي ان نامزدان متهم به عضویت در ګروه های
مستقل د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د کاندیدان چې غیر مسؤولو واستوالو ډلو سره په تړاو تورن دي د انتخاباتو د 12مې مادې د 1 بند له مخې له کاندیدیدلو محروم ګڼي. او په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د اعلامیې په ترڅ کې خبر ورکوي چې د دوی نمونه د کاندیدانو له وروستي لست څخه وایستل شي. که څه هم ښاغلي رافت د کاندیدانو نمونه وانخیستل خو ویې ویل چې دغه کاندیدان د پروان، نیمروز، خوست، هرات، فاریاب، فراه، دایکندي، نورستان، کندز، سرپل، غور، تخار، بدخشان، جوزجان، کاپیسا او غزنی ولایتونو څخه دي. د ښاغلي رافت په وینا د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته هم په سلګونه شکایتونه رسیدلی دي.
از آغاز ثبت نام نامزدان یعنی از مرحله که فرست ابتدایی
دوی د کاندیدانو د نوم ثبتولو د بهیل لپاره څه خطر دی د ماده انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته 1500 شکایتونه رسیدلی دي او د کمپاین لپاره تر اوسه 50 شکایتونه لرو. د یادونه ورده چې تر دې د مخه هم د غیر مسؤولو واستوالو ډلو سره په تړاو د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو له وروستي لست څخه د 50 کسانو نمونه توګل شوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون په وینا دوی د انتخاباتو تر ورځې پورې د کاندیدانو په وړاندې د کره شکایتونو په موجودیت کې د کاندیدانو له وروستي لست څخه د دوی د نمونو د لری کولو صلاحیت لري.
اخو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د کابل ولایتونو خبريالانو ته یو روزنیز دوره پیل کړه. په دې دوه روزنی دوره کې به یو شمیر خبريالانو ته د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو په اړه د ریپورت د برابرولو په اړه زده کړه ورکړل شي. بلخو یو شمیر خبريالانو شکایت کړی چې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه د راپور ورکولو په برخه کې ګواښول کیږي او له امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل له کابل څخه د ماریا صدیقی په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه روان دي، په لسګونو خبریالان د افغانستان له مرکزه ولایتونو څخه د انتخاباتو د خبري پوښښ د زده کړې لپاره کابل ته رابلل شوي دي. د زده کړې دغه دوره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون لخوا د چهارشنبه په ورځ پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال محمد ایوب اصیل د زده کړې د دغې دورې هدف د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د مساوي زمینې برابرول با اهمیت وبلل.
آموزش ژورنالیستان رسانه های دولتی و خصوصی به ارتباط
د ټاکنو له بهیر د بی پلاوه او منصفانه خبر ورکولو په هدف د افغانستان د دولتی او خصوصی رسنیو د خبريالانو پر روزنه کې باید د هغه ډول راپورونو له خبرېدو څخه ډډه وسی چې د قومي، نژادي، ژبنیز، سیمایز، جنسي او مذهبي تعصبونو د رامنځته کېدو لامل وګرځي. راپورونه باید په پوره پاملرنې، بی پلاوي او د حقیقت سره سم جوړ او خپاره شي.
طرفانه تهیه و نشر ګرځي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د هیواد لټولو خبری رسنیو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو د خبری پوښښ پر مهال توازن په پام کې ونیسي او د کاندیدانو لپاره د رسنیو ساحه نه محدودوي. بلخوا یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو په برخه کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي. له کندهار ولایت څخه دوه خبریالانو چې په دې ښوونیزې دورې کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم نورالله نوري دی. زموږ ژورنالستان په رښتیا سره هم د سخت مشکل سره مخامخ دي. زه فکر کوم چې ژورنالستان او اروم ارو گزارش ورکی ولی پاغه صورت لکه څنګه چې شای غصب نه.
منم جلیل احمدی د کندهار ولایت د تل اوان اوس په رسپان خبري اله. د ډیر امنیتی ستونزې سته په کندهار کې. خپل په شار کې انتخاباته په ورځ سړکان باندې وسایل نسته. ولسوالۍ خو بيخي څوک نسته تل اشاره ته ګره لارې باندې ډیر امنیتی ستونزې چې څوک په شار کې بداخل کې به د گزارش په تیار سي. ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب.
په افغانستان کې اوس مهال په لسګونه رادیوي او تلویزیوني شبکې او رسپانې فعالیت کوي چې د کاندیدانو انتخاباتي منډې تړلې تر پوښښ لاندې راوستې دي. یو شمېر کاندیدان د ځینو رسنیو له ځانګړې ملاتړه برخمن دي او له همدې کبله ویل کېږي چې دوی په غیر متوازنه توګه د سیالیو لپاره له پراخو امکاناتو څخه برخمن دي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې رسنۍ باید په متوازنه توګه انتخاباتي کمپاینونه تر پوښښ لاندې راولي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په آزادی رادیو کې.
په منځنۍ سپه 2298 او FM 100.5 د ازادي راډیو ده. اوس هم امنیتي پیښو ته مخه کو. په بلخ ولایت کې د خښتو د بټۍ درې تنه کارګران په داسې حال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وړل شوي او دوه نورې وژل شوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي د دې پیښې په اړه خپله بې خبري څرګندوي. خو د دې برخلاف په مزار شریف کې میشتو بهرنیو ځواکونو بیا ویلي دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې یو شمېر ویرا چونکي وژلي او نیولې دي. نور حال مزار شریف نه سمع الله غوختون په دې رپورت کې
د مزار شریف ښار د زراعت سیمې اوسیدونکي وایي چې امریکایي پوځیانو د دوی دوه ملکي کسان ووژل او درې تنه یې له ځان سره یووړل. د مزار شریف د لویدیز لور د زراعت په سیمه کې د یوه تن وژل شوي چوکیدار ورور نصر احمد وایي چې سهار زما کوچني ورور احوال راکړه چې چوکیدار نه دی راغلی. زه د خپل ورور د احوال اخیستلو لپاره د سیمې د ملک لور ته ورغلم. کور ته نږدې د لنجر موټر ولاړ و او د دوو تنو چوکیدارانو مړي هم پراته وو. امریکایان او امنیتي کسان موجود وو. امریکایانو راته وویل چې موږ سهوان وویشتل. ما ته 50,000 افغانۍ وړاندې کړې چې دغه واخله. له ما څخه په سهوان وویشتل شول. اما وبخښه ورور مې 12-14 ګولۍ وویشتل شوی و. موږ یې پیسې وانخیستلې. د پیښې په رامنځته شوې سیمه کې یو بل تن له دولت څخه وغوښتل چې دغه پیښه د قانوني وڅېړي. موږ دولت او امنیتي ارګانونه لرو چې د خلکو په دود او دستور ښه پوهېږي.
چې موږ خپل دولت لرو، خپل والي لرو. موږ پوښتنه دي وکړي امریکایان ځینې شپه راځي او موږ کورونه محاصره کوي، ولجې کوم زخمان کوي، خلک وایي تکوی خلق شهیدان کوي. داس د حکومت مدردل پرم غدا حکومت دا بشو دسیدا.
خود بلخ له دمی قومندان ویان شیرجان درانی د مزار شریف خار په دوه امنیتی حوزه کې درامسته شوی پیغه پړه خپل به خبري وخود او ویل
رویت بردګی هم معلوم نیس و قوت کې درو اجازه نشاست کده و هم بر مو تثبیت نشره.
تر اوسه د وژل شو کسانو هویت نه دی سرګند شوی چې څوک دی او څه ګناه درلوده. او دا هم نه د سرګند شوی چې سیمه تراغلی قوتونه کورنی دي او که بهرنی. مزار شریف کې مو مش بهرانه ځواکونو سره اړیکې نیولې دي تر څو دا مخته په ګوته کړي چې دا کوم قوتونه دي. خو په مزار شریف د حساب ځواکونو په وخت پر شوې خبر پونه کې راغلي دي چې تیر شپه د افغان امنیتي ارګانونو او حساب ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې د مزار شریف په اړوند سیمه کې د حقانی په ډله پورې تړلې دوه تنه ویرا چونکي ووژل شول او درې تنه یې ونیول شول.
بل لور ته جنرال ډیوډ بارنو چې یو محل په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کوله، په دې وروستیو کې د افغانستان د حالاتو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقاله په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې چې غټ ټکی له اجمل ان څخه اورو.
دغه امریکایي جنرال وایي کله چې د 2003 میسوي کال د اکتوبر په میاشت کې د یو نونس میاشتنی ماموریت لپاره د کابل په هوایي ډګر کې له 130 ډوله الوتکې راښکته شوم، نو د افغانستان په اړه مې فکر کاوه چې د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. داسې خلک چې د ښکېلاګرو سره سخته دښمني کوي او اسلامي بنسټپالو ته درناوی لري. چمتو وم چې له دښمنیو، شکونو او تربګنیو سره به مخ شم. ولې د دې برخلاف یوازینۍ پوښتنه مې چې واورېده دا وه چې تاسو امریکایان خو به موږ یو ځل بیا یوازې نه پرېږدئ؟ آیا بیا هم همداسې کوئ؟ دا پوښتنه چې لا هم ورته ځواب نه دی موندل شوی د افغانستان د اوسنی وضعیت پیچلتیا څرګندوي. نه کلونه ووتل خو نړیوال ځواکونه لا هم په دې هیواد کې له سختیو سره مخ دي. او دا دی اوس چې جنرال ډیوډ پیټریوس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وټاکل شو، نو نوموړی به په دې هیواد کې له څلورو جدي ستونزو او ازمایښتونو سره مخ وي چې هوارول به په جګړه کې د بری معنا ولري او که حل نشي نو په جګړه کې بریالیتوب ناممکن ښکاري. جنرال ډیوډ بارنو دغه څلور ازمایښتونه داسې په ګوته کوي. لومړی، پیټروس باید د طالبانو کړنلارې ته ماتې ورکړي. د بارنو په وینا طالبان تصور کوي چې په دې لوبه کې ټیم ډېرې نمرې لري او که وخت ووځي په میدان کې پاتې وروستی ټیم به د دوی وي. پیټریوس باید د دې تصور د ختمولو لپاره دوستان او دښمنان په دې باور کړي چې موږ د افغانستان څخه په وتلو کې کومه بیړه نه لرو. د جنرال ډیوډ بارنو په وینا ډیوډ پیټریوس په خپل لومړنۍ وینا کې په دې اړه ښه وویل، موږ دلته تر بریالیتوب پورې یو. جنرال ډیوډ بارنو په خپله دې مقاله کې د پیټریوس په وړاندې د دویم ازمایښت په اړه وایي، ډیوډ پیټریوس باید لومړی د هغو امریکایانو ترمنځ چې د افغانستان له حالاتو سره تړاو لري د نظر یووالی را پیدا کړي. نوموړی اوس کولی شي چې د افغانستان لپاره ملکي او پوځي هڅې سره هماهنګې او پیاوړي کړي. دا کار باید نه یوازې د کومندي او امرونو له لارې وکړي، بلکې دا چاره باید د قناعت ورکولو او جوړجاړي له لارې ترسره کړي. د ډیوډ بارنو درې مسپارښتنه دا ده چې پیټریوس باید ولسمشر حامد کرزی او افغانانو ته قناعت ورکړي چې په جګړه کې لوی رول پر غاړه واخلي. په دې وروستیو کې د افغانستان یو بل سیاستوال ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي و چې دیر سره طالبان نشي کولی د دیرش میلیونو افغانانو په برخلیک لوبې وکړي. د بارنو په وینا دا خبره سمه ده. ډیوډ پیټریوس باید خپل افغانان وهڅوي چې له خپلو ګټو دفاع وکړي او په دې برخه کې باید خپل ولسمشر حامد کرزی لوی رول ولوبوي. څلورمه سپارښتنه چې ډیوډ بارنو یې پیټریوس ته لري دا ده چې باید پاکستان په دې پوه کړي چې د شرطونو وخت تیر شوی. په افغانستان کې د امریکا د واک په دوام ناباوري د دې سبب شوی چې پاکستان له امریکایانو وروسته افغانستان ته په پام له طالبانو سره خپلې اړیکې وساتي. پیټریوس باید پاکستانی چارواکو ته د پانګونې او له دې هیواد سره د امریکا د اوږدمهالي تعهد مسله بیا بیا ور یاده کړي. ډیوډ بارنو وړاندې لیکي افغانستان یو ټاپون نه دی او ورپورې اړوندې مسلې باید د یو سیمه ایز نظره وڅېړل شي او پیټریوس باید سیمې ته زیات سفرونه وکړي. د نوموړي په وینا د امریکایانو د وتلو د پایل نیټه د 2012 کال د جولای میاشت ټاکل شوې ده. تر هغه وخته باید ډیر کارونه ترسره شي. دا نیټه باید د افغانستان څخه د بشپړې وطنې په معنا نه وي، بلکې امریکایان باید هلته پاتې شي او خپلې او د افغانانو ګټې وساتي. جنرال ډیوډ بارنو زیاتوي په افغانستان کې د ماتې بیه به امریکا، ناټو او خپل افغانانو ته ډیره درنه تمامه شي. وس جنرال پیټریوس زموږ په وړاندې د پرتو شخړو څخه له یوې خطرناکې شخړې سره مخ دی او دا د هغه دنده ده چې موږ د بریالیتوب پوړې ته ورسی.
تاسو زموږ غږ له آزادې رادیو څخه اورئ. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او د مرمن د کابل ښار په ځینو سیمو کې د ښار په پاکولو کې شخصا برخه واخیسته. د امریکا سفیر اکنبری په خپلو ګوتو کاغذونه، بوتلونه، زاړه پلاستیکونه او داسې نور خلپل راټولول او په کثافت دانیو کې غورځول. د کابل ښار د پاکولو د پروګرام د یو شمېر افغان محصلانو په نوښت د چهارشنبه په ورځ تنظیم شوی و. د محصلانو سمو د مخکې د فول برایت د پروګرام لالارې امریکا ته تللی او هلته د چاپیرال ساتنې په برخه کې روزل شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
سره له دې چې د کابل ښاریان د چاپیریال له ککړتیا او د ښار له ناپاکۍ څخه شکایت کوي، د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر افغان محصلانو په ابتکار د ښار په ځینو سیمو کې د لارو او کوڅو د پاکولو یو پروګرام پلی شو. دا محصلان سمو د مخکې امریکا ته تللي او د چاپیریال ساتنې پروګرام ته روزل شوي دي. د کابل ښار د پاکولو په پروګرام کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د ده میرمن له یو شمېر افغان چارواکو سره اوږه په اوږه برخه واخیسته. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر اکنبری په داسې حال کې چې زاړه کاغذونه، پلاستیکونه او داسې نور خل پلې په ګوتو راټولول او کثافت دانیو ته یې غورځول، ویل چې اوس مهال دی هم د کابل ښار یو اوسیدونکی دی او پاک ساتلې د ده دنده هم ده. ده وویل
My wife and I we're very happy to be here today.
د وبل ز او زما مېرمن ډېر خوشاله یو چې نن دلته یو او د ښار په پاکولو کې برخه اخلو. ز او د سفارت ټول غړي دا ضروری بولی چې د کابل ښار او چاپیریال باید پاک وسی او موږ پکې هم برخه واخلو. افغان محصلان چې سمو د مخ کې دیو پروګرام لاره امریکا ته تللی وو، هلته د چاپیریال ساتنې زده کړې کړي او اوس مهال په کابل کې د مشورې او پالیسۍ په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده. د دې ټولنې یو غړي اسد زمیر وویل دوی هڅه کوي چې د دوی د پیشنهاد شو پروګرامونو لاره په هیواد کې یو مثبت خوځښت راولي. دوی وویل
برنامه امروزی ما ارائه طرح پیشنهادی در رابطه با مدیریت مناسب پاکواری
دوی وویل زمونږ پروګرام د پاکوالي لپاره د ښه مدیریت دی وی پیشنهاد شو طرح وړاندې کول دي. موږ د خپل انجمن لاره د ښار د پاک ساتلو ترڅنګ واړو چې د ښه حکومتداري د ظرفیتونو د لوړولو او د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره هم پروګرامونه ترتیب کړو. د دې پروګرام عملي کول او پکې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر او د ده د مېرمنې ګډون کول ښاریانو ته ښودلی چې د ښار هر اوسیدونکی که د ده د توان سره سم د ښار په پاکۍ کې برخه واخلي، ښار به په لږه موده کې له ککړتیا پاک شي. په دې حکله د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره له دولت او بهرنیو مرستندویو ادارو هیله کوي چې د ښار په پاکولو کې د له دوی سره مرستې وکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان د کابل اوسنی چاپیریال د هر ډول ناروغیو لامل بولي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کابل په پوهنتون کې په ساينس پوهنځي کې د بوټو پاړه سیړنیز مرکز د چهارشنبه پر ورځ پرانستل شو.
د هیروبانیوم په نامه دغه مرکز د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې په مالی لګښت جوړ شوی دی. د کابل پانتون د ساینس پوهنځي د استادانو په وینا د دې مرکز په پرانیستلو سره به د څېړنو په برخه کې د بیولوژي څانګې د محصلینو ستونزې تر یوه حده هوارې شي. نور حال د ماریا صدیقی په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د کابل پانتون په بیلابیلو پوهنځیو کې د لازمو لابراتواري موادو د نشتوالي په اړه شکایتونه کیږي، د دغه پانتون په ساینس پوهنځی کې د زرګونو بوټو په اړه یو څیړنیز مرکز پرانیستل شو. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال عثمان بابوري د دې مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل چې د هیروبانیم په نوم مرکز کې له ټول افغانستان څخه د بوټو 20,000 نمونې راټولې شوي او تر څیړنې وروسته په دغه مرکز کې د تدریس لپاره ایښودل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی تمه لري دغه مرکز په یوې علمی زیرمه باندې بدل کړي.
تاسیس و احیای مجدد هربوریوم نباتات طبی و نباتات اقتصادی
د کابل پانتون د ساینس د پانزای د طبی او اقتصادی بوټو د څیړنیز مرکز یا هربانیوم بیا رغونه او جوړیدل یو شی علمی او اقتصادی ګام دی. هغه څه چې دلته ترسره سو هغه د دې نمونو راټولول او دغه جوړول د هربانیوم جوړونې د نړیوال معیارونو په پام کې نیولو سره او دغه ویشل د سیستماتیک علم په اساس دی. خو هیله ده چې دا مرکز هم د بنسټي او هم د علمی منابعو لپاره نور هم شتمن سي. بلا شک د کار کافی نه دی او موږ غواړو چې پر راتلونکي کې د هغه لابراتوارونه نور هم مجهز کړو.
خاغلی بابوري زیاته کړه چې د مالی منابع پر راټولولو سره به په دغه پوهنځي کې نور لابراتوارونه هم جوړ شي. په ساینس پوهنځي کې دغه مرکز د امریکا د متحده ایالاتونو د $300,000 په لګښت جوړ شوی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې رئیس ایرا گیف کوول چې دوی به په دې برخه کې له کابل پوهنتون سره خپلې مرستې لاسیتی کړي.
دغه ارزښت $100,000 کېږي او دغه پیسې د مختلفو ادارو څخه راټولې سوي دي. دا ډېره مهمه پروژه ده چې په ترڅ کې د افغانستان میراث ساتل کېږي.
که څه هم د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي د بیولوژي ډپارټمنټ محصلین د دغه مرکز له جوړېدو څخه خوښي څرګنده کړه، خو زیاته یې کړه چې د دوی د زده کړې لپاره یوازې دغه مرکز بسنه نه کوي. د کابل پوهنتون د ځینو نورو پوهنځیو محصلین هم شکایت کوي چې د علمي زده کړو لپاره پوره لابراتواري مواد نه لري او تمه لري چې په نورو پوهنځیو کې هم ورته مرکزونه جوړ شي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دوی کافي بودیجه په واک کې نه لري.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د مطبوعاتو نړیوال مرکز تر بیا رغونې وروسته د چهارشنبه په ورځ بیرته پرانستل شو. دغه مرکز سباندې یو کال مخکې د اطلاعات او کلتور پر وزارت د یو ځان وژونکي حمله له امله زیانمن شوی و. د مطبوعاتو نړیوال مرکز د اطلاعات او کلتور وزارت او دغه راز د امریکا په ګډه مالی مرسته بیا رغول شوی او 40,000,000 افغانۍ پرې لګېدلې دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په شوکټ کې د مطبوعاتو نړیوال مرکز په اصلي ډول تربیه رغونې او ترمیم وروسته د چهارشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د دې مرکز د پرانستلو په مهال وویل چې دا مطبوعاتي مرکز په لوړ کیفیت او اصلي بڼه جوړ شوی او ژورنالیستان او نور سیاسي او فرهنګي کسان به په اسانۍ ورڅخه ګټه پورته کړي.
از امروز تالار در خدمت جامعه مدنی
دا تالار سلنانه د مدنی ټولنې ژورنالیستانو علمی شخصیتونو عالمانو او ټولو هغه کړي په خدمت کې دی چې هغه د هیواد په خدمت کې دی. دا نه د مهمه چې دا کړي او کسان د حکومت په لویان دي او که سیاسي مخالفین.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د مطبوعاتو نړیوال مرکز له اوس نه و کال مخکې د دې وزارت له خوا جوړ او د حکومت د ځینو ویاندویانو او چارواکو په ګډون به ځینو سیاسي او مدني ټولنو هم په مطبوعاتي کنفرانسونو کې ورڅخه ګټه اخیستله. د مرکز سباندې یو کال مخکې پر دې وزارت د یوې ځانوژنې حمله له امله ډیر زیانمن شو او له هماغه وخته ورڅخه ګټه نه اخیستل کېده. د دې مطبوعاتي مرکز د بیا رغونې کار شپږ میاشتې مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د امریکا د متحدو ایالاتو په 40,000,000 افغانۍ ګډه مالی مرسته پیل شوې وو او په اسري او اساسي ډول جوړ شوې دی. په افغانستان کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې استازي شګیوکی هیروکی د دې مرکز د پرانستلو په مهال هیله وښوده چې په دې هیواد کې په ورته توګه نورې فرهنګي برخې هم ژر ورغول شي او خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
زما په باور دا مرکز په اساس وخت کې پرانستل کېږي، ځکه موږ به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې د مهمو تحولاتو شاهدان یو. د جولای په 10 د کابل نړیوال کنفرانس جوړیږي او د سپتمبر په 13 د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي. زه په دې باور یم چې دا مرکز به وکولای شي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له پیښو او حالاتو څخه د خلکو په خبرولو کې مهم رول ولوبوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د مطبوعاتو نړیوال مرکز د بیرغونې ترڅنګ په عصري وسایلو هم سمبال شوی او په دیوالونو کې د افغانستان د ملي اتلانو او تاریخي اشخاصو تصویرونه هم لیدل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم دغه را څرګنده کړه چې په ځینو نورو سیمو کې هم د فرهنګي سیمو او ځایونو د بیرغونې لپاره هڅې دوام لري او د دې ترڅنګ په پام کې ده چې د روان کال تر پایه په دینی، فرهنګي او د ادبیاتو په برخه کې زرګونه ټوکه نوي کتابونه هم د دې وزارت لخوا چاپ شي.
له همدې سره د روان خبرونې دویمې نیمای ته ورسېدو. اسمت ساروان را سره په سټوډیو کې ده او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د پېښور، جلال آباد او د کوټې او کندهار ترمنځ د اورګاډي د پټلیو په غځولو موافقه وکړه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیسته د یو دېرش کاندیدانو نومونه لرې کړل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د دریو پاکستاني اتباعو په ګډون شپږ ترهګر نیولې دي. د بریتانیا دفاع وزیر لیم فاکس وویل چې بریتانوي ځواکونه به د افغانستان د جنوب له یوې کلیدي سیمې ووځي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په ترڅ کې د ایساف ځواکونو په غزنی ولایت کې د ملي اردو 15 سرتیري وژلي. د بلخ ولایت د امنیه قمانداني وایي نامعلوم امنیتي ځواکونو په مزار شریف کې دوه ملکي کسان وژلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هالند کې د لومړي ډیویژن په لوبو کې د کوربه هیواد ته په شپږو وکټونو ماته ورکړه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چین ته د شپږ ورځني رسمي سفر په دوهمه ورځ پرون د دغه هیواد له ولسمشر هو جین تاو سره وکتل. یو ایرانی مقام پرون ومنله چې پر دغه هیواد نوي لګول شوي بندیزونه ممکن د ایران اتمي هلې ځلې ورو کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي له فلسطینیانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره باید مخکې تر مخکې شرطونه کښېنه شودل شي. او د هسپانیا ملي ټیم پرون جرمني ته ماته ورکړه او پایلوبې ته بریالی شو.
اوس هم له سلطان محمد سرور نه د لیدیزو ورځپاڼو ته کتنه ورو چې د افغانستان په حالاتو بیلابیلې تبصرې کړې دي.
د برتانیې انډیپندنت او ګارډین ورځپاڼو د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د برتانوي عسکرو د وتلو په اړه بیلابیلې مقالې خپرې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې په مقالې کې راغلي دي چې برتانوي عسکر د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره لټولو خطرناک سیمه ګڼل کیږي وځي او د دوی پر ځای شل زره امریکایي عسکر هلته ځای پر ځای کیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې د هغو 312 برتانوي عسکرو څخه چې په تیرو 9 کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي له سلو څخه زیات په سنگین ولسوالۍ کې مړه شوي. خو انډیپندنت ورځپاڼه بیا لیکي چې برتانوي عسکر په هسکه غاړه له سنگین ولسوالۍ څخه وځي او په ځای امریکایي عسکر هلته ځای پر ځای کیږي. دغه پلان په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قماندان جنرال مکریستال لخوا مخکې لدی چې له دندې لرې کړی شي ایښودل شوی وو. ورځپاڼه لیکي چې دغه عسکر تقریبا څلور کاله مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي په غوښتنه له لشکرګاه څخه سنگین ته استول شوي وو چې هلته له سخت مقاومت سره مخامخ شول. دغه قواوې په راتلونکي مني کې بیرته سنگین ته ځي، خو اوس مهال د هلمند په مرکزي برخو لکه لشکرګاه، نادالي او ګریشک ولسوالیو کې ځای پر ځای کیږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې له سنگین څخه د برتانوي عسکرو وتلو باندې به انتقادونه وشي. دغه حرکت له بصرې څخه د برتانوي ځواکونو وتلو او هلته د امریکایي ځواکونو ورتلو ته ورته دی. ځینې کېدای شي دا شکایت هم وکړي چې برتانوي ځواکونه په سنگین کې د لویو ځاني او مالي تاوانونو له ګاللو وروسته ولې دغه ولسوالۍ اوس پرېږدي. خو ورځپاڼه وایي چې برتانوي ملکي او پوځي چارواکو دغه تورونه په کلکه رد کړل او وویل چې دغه اقدامات د جګړې د ډګر د ستراتیژۍ په اساس شوي او دا معموله نه ده چې دومره زیات شمیر برتانوي عسکر په داسې یوې سیمې کې پاتې شي چې د امریکایي ځواکونو د کنټرول لاندې ده. ورځپاڼې د یو لوی برتانوي چارواکي خبره راخیستې چې وایي دغه بدلون له پوځي اړخه بالکل درست دی. زموږ عسکرو په سنگین کې چې د هلمند له ټولو خطرناکه سیمه ده خپله وظیفه په ښه توګه ترسره کړه او امریکایي قوتونه اوس کولی شي هلته زموږ له لاسته راوړنو ګټه واخلي او موږ په هسکې غاړې له دغې سیمې وځو. انډیپندنت زیاتوي چې له سنګین څخه د برتانوي ځواکونو په وتلو به د عسکرو تلفات کم شي او د برتانیې حکومت به له دې څخه سیاسي ګټه وچته کړي. انډیپندنت لیکي چې له پلان سره سم د هلمند د ځینو سیمو کنټرول لکه موساکلا، کجکی او اوس د سنګین کنټرول امریکایي ځواکونو ته سپارل کیږي او برتانوي ځواکونه د ګڼې هستوګنې سیمو ته انتقالیږي چې د رغونې چارې سنبال کړي. ورسپانه زیاتوي چې د برتانیې شاهي سمندري پیاده ځواکونو په سنګین کې د عملیاتو مشري کړي. ورسپانه د دغو ځواکونو د یو منصبدار پول جیمز د خبره راخسته چې وایي طالبان ځکه جنگ ګټلی نشي چې دوی پرته له زور زیاتي او ویرولو بل څه نه لري او د سنګین خلک په دې ښه پوهیږي. حتی په هغو سیمو کې چې د طالبانو پکې ډیر نفوذ دی یوازې 40% کې خلک د دوی ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کوسوو کې د روان حالت په اړه د بحث لپاره د سه شنبه په ورځ یو بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه. دا غونډه په نژادي پلوه په ویشل شوي ښار میټروویکا کې د 13 له 14 وروسته چې پکې یو کس وژل شوی او 11 نور ټپیان شوی د سربیا په غوښتنه جوړه شوې وه. د امنیت شورا په دې غونډه کې د سربیا ولسمشر او د کوسوو د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی وو. د سربیا ولسمشر بوریس تادیچ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د کوسوو په شمال کې شوې 14 یو تروریستي عمل وو. په دې 14 کې چې د سربانو د یو احتجاج په مهال شوې یو ځایي بوسنیایي مسلمان وژلې او له لسو زیات کسان ټپیان کړي. تادیچ د جولای په 2 نیټه د 14 وروسته د بلګراد په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې بیړنۍ غونډې ته وینا کوله. تادیچ وویل چې د دې احتجاج په محل له شاوخوا کورونو څخه چې البنای نژاد بلتون پاله پکې اوسېږي د خلکو په ګڼه ګوڼې دوه بمونه ورګزار شول. د تادیچ په وینا د اجتماع د پرستینا د چارواکو د هغه اقدام په وړاندې د سربانو یو احتجاج چې هڅه کوله د کوسوو د حکومت د یو رسمي دفتر په پرانستلو سره د سربانو ګڼمشته سیمه تر کنټرول لاندې راولي.
We call on all responsible stakeholders.
موږ پر ټولو مسؤلو کسانو غږ کوو چې بیا د پرستینا د بے ثباته کولو د اقداماتو ملاتړ نه کوي. د البانیایي نژادو چارواکو ته باید وویل شي چې د دې کار پایلې به څه وي. آیا دوی یو ځل بیا یو ورخیستوب غواړي؟ کنه نو سربیا به پرته له دې چې په دغه ولایت کې له نړیوال حضور سره خپلو اړیکو ته بیا کتنه وکړي بل لار ونه لري.
خود امنیت شورا په دې غونډه کې د کوسوو استازي بیا د جولای د 2 منټه د پیښه پاړه د تادج ارزونه رات کړه او ویل چې دا یو کم پیښودونکې جنایي پیښه و چې وس محل د چارواکو لخوا سیړل کیږي. حسینی دا هم ویل چې د احتجاج کونکو له ډلې نه د بمونو د غورځولو امکان نشي ردولې. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د دایمي استازي مرسیال الیجندرو ولف بیا په پیښې خوښنې څرګنده کړه خو ویل چې دا یو کم پیښودونکې جنایي جرم و او کوم پلان شوی تروریستي عمل نه و. هغه دا هم ویل چې دا ډول کم پیښودونکې عمل د واشنگتن په نظر د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې ارزښت نه درلود.
دا د شفافیت په برخه کې زموږ د تفاهم روحیه ده چې د دغه مرکز له پرانستلو مخکې مو د سربیا حکومت ته خبر ورکړ. دا خوشینونکې ده چې په شمال کې د اړو خلکو د مرستې لپاره د کوسوو د حکومت اقدام ته د سیاسي رنګ ورکولو او د کوسوو د شمال د بې ثباته کولو هڅه وشوه. موږ باید په دې هم ټینګار وکړو چې د احتجاج کوونکو لخوا هر ډول تاوتریخوالی او پارونکی اقدام هم د منلو وړ نه دی.
خو روسیه بعد بیړنۍ غونډې د جوړولو لپاره د سربیا د غوښتنې ملاتړ وکړ. مسکو د امنیت په شورا کې د سربیا یو غوښتنې ملاتړ دی او بیا به ویل دی چې د کوسوو خپلواکي به په رسمیتونه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي وویل چې روسیه د کوسوو د مخ په خرابېدونکو امنیتي وضع په اړه زیاته اندېښمنه ده او د تاویچ د ارزونې بشپړ ملاتړ کوي.
د کوسوو چارواکو د نړیوالې ټولنې د ځینو استازو په ملاتړ هڅه وکړه چې په شمالي میټروویکا کې د کوسوو د لنډمهالو ادارو یو دفتر پرانیزي. دا په سیمه کې د سربانو په ګڼمیشتو سیمو کې د ثبات د زیانمنولو لپاره یو پرونکی اقدام و.
د کوسوو البانیایي نژادو مشرانو په 2008 میلادي کال کې په یو اړخیزه توګه له سربیا نه خپل خپلواکي اعلان کړې. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو له 192 غړو هیوادونو له ډلې نه 95 د خپلواکي په رسمیت پیژندلې. تادج په خپلو خبرو کې د خپلواکۍ په اړه د عدالت په نړیواله محکمه کې پکې دونکو پریکړه کې د بلګراد د نظر په شاملولو ټینګار وکړ. تمه چې د عدالت نړیواله محکمه د روان کال په وروستیو کې یو غیر مقید نظر څرګند کړي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي.
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د روکوشو عزیزانو 19 پروګرام وړاندې کیږي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، سلامونه مې ومنئ. نن بیا هم د تاسو ورکشي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورکشي عزیزان او دوستان لټوي. همدارس داسې تلیفوني پیغامونه هم تر رسیدلي دي چې خپل ورکشي عزیزان لټوي، خو په دغو پیغامونو کې مو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. خیر دی وی، د پروګرام تر پای له موږ سره پاتې شئ او ټول دغه تلیفوني پیغامونه به په ګډه سره واورو. د آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 300 22 14 40 15. گرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، په وار وار چې تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري، مونږ ویلي چې کله تاسو خپل ورکشوي عزیز یا دوست لټوي او ازادي رادیو ته تلیفون کوي، نو له تاسو څخه هیله کوو چې اول خپل پیغامونه لاند پوي، په خپل پیغامونو کې خپل نوم واخلي، د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د تلیفون شمیرې له یاده مه باسئ. اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو چې تاسو خپل ورکشوي عزیز لټوي، خو د تلیفون شمیرې مو نه دی ویلي. پس له هر تلیفون شمیرې څخه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحې پاتې ده. نو راځئ چې اول دغه پیغامونه واورو.
الو، زه عبدالرازق د چربلک ټول سوالی د نوارز احمد آباد د کلی اوسیدونکی یم. زما یو پلار ورک دی په نامه د رحمت الله، او ورور مې ورک دی په نامه د عبدالواحد. هر چا ته که پته معلومه یا د خپل زما آواز اوري، په دغه شمېره چې ما زنګ اتوري په دغه د زنګ ووي، خپله په ایران په شهرات کې زندگی کوم. وسلام.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، که د دغه ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ، نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00 9 1 8 0 9 8 و. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم: 00 9 1 8 0 9 8 و.
الو، السلام علیکم. زه آزادی رادیو کارکون کوتانی کی له سلامونه وړاندې کوم. زمونږ یو تر زوی کی انا احمد یې زلاج دې ښار کې کی خبره کوي.
ګرانو دوستانو، که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز پاک معلومات لرئ، نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00 9 3 9 8 1 0 2 0 8 9. د تلیفون شمېره یو ور بیا وایم: 00 9 3 9 8 1 0 2 0 8 9.
الو، السلام علیکم. زما نوم درنجان د فراد ولایت بکواد ولسوالۍ د شابې سیمه چرسات شه احمد ترکم. زما ورور دې د سجان په نامه باندې د دوه کال کې د کورونا درته سوې ده. که څوک د پاک معلومات لري ما ته په دغه نمبر باندې زنګ وکړي.
ګران اوریدونکو که تاسې د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ 009-03-03-04-03. د تلیفون شمېره به یو واري بیا ووایم 009-03-03-04-03.
بله زه عبدالحکیم د فراه د ولایت څخه د پشترو د ولسوالۍ د خازمور روانډوال په نامه د بازګل دی چې مشهوره په موزک و موږ د ناز موزک ورته والو ورک شوی دی تقریبا دا 15 کاله کېږي چې ان په ملاقات کې ورک شوی دی چې هر څوک د ده درک لري هغه دې په دغه شمېره چې اوس ما زنګ ووایي تماس یې ونیسي
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو که تاسې د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په اړه څه معلومات لرئ نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ 009-03-05-15-15-5 د تلیفون شمېره یو ور بیا وایم 009-03-05-15-15-5
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اورئ
ګرانو اوریدونکو تاسی ل آزادی رادیو څخه د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام اورئ وسوار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسی خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې قلم او کاغذ تیار کړو د ټلیفون شمیرې ولیکو ځکه په دغه پیغامونو کې کېدای شي چې د تاسی کوم ورکشوي عزیز یا دوست وي پیغامونه به په ګډه سره واورو
الو سلام علیکم زه یارجان یم د ولایت پروان ولسوالۍ د سیاګر د غوربند ما او زما یو ورور ورک دی په نام د تانی دویش کاران دی او د غوربند په دره کې ورک دی که چا سره کال کې یا د چا سره ای موږ ته په دغه شمېره زنګ ووي 0-95-99-05 بیا شماره ته تکراروم
0-95-99-05-5
السلام علیکم زه کوم د غزنی ولایت غاجر سوالی ته پته کلا وسیدم کین زما یو کاکا د ستلور کال کې یو ورته دی او احمد په نامه باندې شمش مستر کې دی آشنا یې رد تقریبا د 15-20 کلو په عمر ده چې چیرته چا د پته نو لمه سره په دې شماره تماس ونیسي 0-17-18-18 او کیا دا واګ د خپل باندې چیرته اوري نو جزادی له راډیو له دې مخته حال راکړي چې د کورونا او بچانو ټول نگران دي
السلام علیکم زمانم لابید بدغل سی ولایت نه بل مرغاب د سوالی دی جو خجی د کلی د پنځار د خلیه د نازل زاره فنزیوم زما یو ور په نامه د عبد العلی دی چې دا نه کنه کی زما درا کده او هیڅ معلومات مو څنګه کی کچیر دا تیرا د خپل اوریا د د پاس له چاته معلومات وي موږ د دې په دغه شمیره باندې ځنګ وي چې پر اول چې پر شواز درې یو دوا سره نو شمیره زر بیا تکرار وکړو چې پر اول چې پر شواز درې یو دوا سره نو شمیره نو جاوے کے خوش والے سے خبر ہے کم زما یو کچھ نیم مغرور کے احمد گل نے نگی یو کال کی گی تھی خوش والے سے خبر جارہ تھا چوئے سہر کے پہ معلومات ان لوٹ بندے کو سے پر وسوا درے یا سالور نے اتل سپارت بندے زنگو ہی والسلام
جان کلم یاد زابل ورته شفان سوال څه خطا کړ زحمت کوم زما لري ورور دی ډیر لږ کار کیږي چې ورته په نوم د محمد نعیم په ایران کې وي چې چا په معلومات لري ما په دې په دغه خپل معلومات راکې چې پر اړیا دوه چې الله څنګه ساو څلو ته یو څه ټلیفون شي را ده چې پر اړیا دوه چې الله څنګه ساو څلو ته یو څه سلام
الله سلام علیکم کریم میں سے جاتے خبر کم نہ پلا اس کا نمبر بھی کریں میرے دین یا قاضی الکی محمد نے مطلع لی ہوا تو اشیر تو سر والے سر جال ولایت رب سالی کی ضرورت سے حکم نور گئی مجھے اعلان نہ کرے کہ کس کا رات اور کے کیس کس کا وقت تھے کیس داش مارا سے پر وہ سے پر اندری ات دو یہ سلو علاقے میں اس مگر مارا سے پر ات دو دو اور کنتے
السلام علیکم زخفر الدین فضل خبر کوم د لندن ازادی را د ټول کارکونکو ته سلامونه وایم پس لغنه امان الله همزه ته خاص توګه چې د خپل وطن لپاره او د خپل افغانان لپاره د خدمت کوي او د پروګرام جوړوي او زیر بروسه دا وایم چې زه خبره دی ولادي بغلان اوسېدونکی او ولا رسالی پلو خمري او د جنو د کلي زما یو ورور رګ ده په نامه د شیرخان خپل نوم یې فضل ده او زما ورور رګ ده په نامه د شیرخان چې دی په عمر د شپاړسو کلو ده د شپږ نه چې کېږي له کوره وتلی هېڅ درکه نشته نو کار ورته معلومات دي او دی خپله چېرته ما هغه ګورې کړو بل چاته معلومات دي نو موږ سره په دغه شماره باندې تماس نیولی شي په افغانستان کښې موږ شماره ده 09 شپږشپېته 429 دوه مشوره ده 09 43 او که چېرته پاکستان کښې څوک درد لري پاکستان خواته اوښتي څوک یې درد لري نو په دې شماره زنګ ویلی چې همدلته په پاکستان کښې 03 22 19 2 0 0 3 او که چېرته خپله ما ته څوک مسکال ده کوي یا زنګ را وهي 00 40 50 8 3 15 آخر کښې 400 نو که دغه پروګرام هر سړی زما غږ اوري او هر ورو اوري نو ډېره مننه به وي چې موږ ته دغه باره کښې څه معلومات را کړي همدور له ازادي راډیو نه ډېره مننه چې دا پروګرام زما خور کړي زه واورم او کوم څه ګران غونه واوري چې ما ته معلومات را کړي
زما نوم حافظ فهیم دی د کندهار نه خبرې کوم زما یو انډیوال دی په نامه د ملا صمد اخوند چې دی په صمد ګلم مشهوره دی او د ارغسان ولسوالۍ د سپینې ګارې د کلي دی تقریبا دا یوه میاشت کېږي دا مستنادرکه دی هر چا ته که د ده په اړه معلومات وي یا دی زما دغه پیغام اوري نو زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 00 48 44 85 د ده نوم لا صمد اخوند دی مشهوره په صمد کول دی صمد کول باندې هم دی اضافي وسلام
خبره کوم
خان محمد نمیدن نور یو ملګری په نامه د لال محمد ورځ کوي هر څوک چې درک لري مهرباني دې وکړي په دغه شماره ټلیفون وکړي د ازادۍ د راډیو سره هم دا خواهش لرم چې دا زموږ پیغام څو واره نشه کړي چې یتیمان یې په کور کښې پاتې دي 09 15 84 3 0 4 په دغه شمارې دې ما ته زنګ بیا شماره 07 85 86 94 خدا شمارا دی مات زنگ ہوئی لخدا سامان
الو زمان دی حاس کنانو دی سالی نا حبری کو سالی قلانا تا دری شپک میں سیو شو دی زمان یو اندات نمی دی درانگ نسور دی او لوالا لگ دی شپک میں سیو شو دی دی دارا کشوی دی تا تی پتاوی نو کدی نمبر دی من تا زنگ ہوئی سپر وایویا شپک شکیتا اتش کیتا
د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه د زه عبدالناصر نصرت یم زما یو ملګری دی د ملا رحمتالله اخوند په نامه باندې دی دا 10 کېږي چې هېڅ معلومات یې نه لرم که چېرې چې ملا رحمتالله اخوند زما اواز اوري او یا د ده یو بل ملګری په دې اړه معلومات لري نو په لاندې نمبر دې زما سره اړیکه ونیسي زما د ټېلیفون نمبر دی 00 02 28 22 وسلام احترام
سلام علیکم زوکل احمد
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی، نصر احمد په نامه، 22 کال عمر لري. کوم چې کیږي د پښتو مرکز سره یې چې هغه پاتې یا به دا اعلان په خپل باندې اوري په داش مارج زموږ سره تماس نیسي. 0 5 3 3 8 6 6 9 ټلیفون شماره ورګه د فکر راغو. 0 5 3 3 8 6 6 9
السلام علیکم د کابل آیات خان خبر کوم چې دلته فلحال مزدوري کوم او کور مې په پاکستان کې د اټک سره نږدې د ویسا په کلي کې ده. زما یو زوی چې نوم یې یوسف دی، د لس کلو به وي او کباډ ټوله و هغه بېدرکه شو، تازرو په ښار کې ورک شو. اوس تا درې څلور میاشتې کېږي چې بېدرکه دی، د چاته معلومات دي؟ ټلیفون نمبر
زما یو انډیوال دی چې نوم یې دین محمد خان دی. که د په هکله څوک معلومات لري ما ته د پردیش میرا ټلیفون وکړي. 0 5 3 8 5 3 وسلام، خدای مو نیکمرغه.
معلومات ٹیلیفون نمبر 0 5 9 9 4 9 9 8 او یادې د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. مننه د خدای تعالی.
زه مولوی محمد خان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سپېلن د پاکستان ایالت ځنګل تیاری څخه خبرې درسره کوم. زموږ یو همسایه ورک ده، نوم یې جمال شاه ده او د پلار نوم یې ملا محمد ریس ده، چې له نن یو نیم کال مخکې له کور تللی بیا درک نشته. که چیرې جمال شاه زما دا اعلان په خپله اوري نو خپل کور ته دې راشي، او که د جمال شاه په هکله باندې څوک معلومات لري نو موږ ته دې په دې شماره دې زنګ ووهي، او د جمال شاه د سپین سارې مور د دعا او جایزه دې وګټي. شماره 0301 3 4 0 2 1 0 شماره یو ځلې بیا 0301 3 4 0 2 1 0.
زه د غورماچ د ولسوالۍ د بادغیس ولایت خبره کوم. عبدالکریم نومېږم، په نام د شاولي یو الک 14 کلن تر 15 کاله پورې دغه دی. د غلیم بلاغ د ناوې څخه نه درکه سوی دی. د یوه میاشت کېږي چې څوک په دغه درک لري په دغه نمبر ټلیفون ما ته وکړي. 0 5 8 8 0 5 0 1 1 8 شماره بیا تکراروم. 0 5 8 8 0 5 0 1 1 8.
ہلو، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز ولسوالۍ سره ځای سره په تماس کې یم. زه جمعه ګل نن یې کوم. زما یو اخ دی چې نوم یې ولي جان دی، چې سترګې دي نه کال کېږي چې ورک دی. د استاد ما زه او یا بل انډیوال اوري موږ دې په دغه نمبر زنګ وي. 0 5 0 6 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
شپږ اووه پنځه درې څلور اته شپږ اووه پنځه څلور درې دغه نمبر دی. په دغه نمبر دی موږ ګاډي کې ټینګې کې کله خپل مزغاري او کله خپل لاندېوال راځي جامې نیږي.
السلام علیکم. زه اول څو د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. خاصه سلام ورکړه زما نوم حکیم دی د بدرسه ولایت بلامرغاز ولسوالۍ د خوږې د کلي د پښتو دفتر پای ورور په نامه د ملا عبدالعلي چې دا نه کاله کېږي ورک شوی دی. د دوی دا پیغام خپله اوري یا د ده په اصله چاته معلومات چې په دې شمېره کې ما ته زنګ وکړي صفر اووه صفر شپږ درې یو دوه څلور شپږ څلور شماره یو ځل بیا تکرار صفر اووه صفر شپږ درې یو دوه څلور شپږ څلور. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره همدومره، زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر وو بجو پورې خپرونه لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.